د مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 1200 په کابل کې 1900 بجې د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزبوري ول کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان د پوز بیان د چین او پاکستان اقتصادي لار او پرسیمه د دې اغیز په بلوچستان کې د حکومتي ادارو کارکونکو اندېښنې په پاکستان کې د لژقیو پرځې تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ پاړه د ریپورټونو ترڅنګ د سیمې اونړي پاړه یو شپنر شنن یو تبصری هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي
د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداري ورکړې. بشپړ خبرونه د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. آی اس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ څلوېښت وخت عربا امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیر ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوالو تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې اعظم طارق د برید پړه منلې. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. په ننګرهار کې په دوو جلا جلا بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي دوه ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل نن سهار په بیسودو ولسوالۍ کې د سړک غاړې ښخ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال څارنوال غلام حیدر حیدری او د ډریور ووژل شول. دی وایي دویمه پېښه هم نن سهار د کامې ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یوه موټر پسې تړل شوی بم وچاودید. په دې پېښه کې دوه کسان ژوبل شول. د دواړو پېښو پړه چانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځو ملي ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته د یادو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو ترڅو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملی تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویژن سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونو ویل ښایي ایرانۍ کښتۍ په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته پلار ده چې په سیمه کې د بیړۍ وازادانه تګ راتګ برقرار وساتي. دی وایي د دې اقدام موخه دا ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقرار وساتل شي. په عین وخت کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د هوتی اغیانو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او وویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د دې اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایندې بیری هرف بیګا وویل واشنګټن باید د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وژنو په تور تورن شوي ول. په هماغه کال کې د مرسی ملاتړیو پر مخالفو احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی د سکندریا له ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یوه زندان کې دی. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي د تېرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. اروپا ته د تلونکي دې کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګۍ کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. UNHCR تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس یې د وژل شویو د شمیر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي او چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ وی شورل شوي کسان سیسلي ته ورسول. د خبرونو پای او اوس به تاسې له احمدالله د کرنسیو بی او د موسم حال واورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.6 روپۍ اخستل کیږي او 102.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.3 روپۍ او 109.6 روپۍ. یو پاؤنډ 102.5 روپۍ او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.83 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت ساتلو لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پارلمان غړي له بیجینګ سره ښه اړیکې مهمې بولي. ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ سوي تړونونه شایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنی ولري. په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکونکو وایي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواستل.
د ننګرهار ولایتي شورا له حکومت غوښتنه کړې چې ولایت ته دي زیات سرتي ورواستوي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي.
په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته: د پاکستان پاوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاوځ د اما اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې وویل چې د پروژو او د چینایي کارکونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پاوځ له 9 بټالیون څخه جوړوي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرال اسیم سلیم باجوا راډخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوز 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګز یا برخې شاملې وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوز یو میجر جنرال افسر کوي. یاد دی وی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دوه ملکونو ترمنځ د 50 ارب ډالرونه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی چې پکې زیات توانایي او د انفراستراکچر په اړه دی. د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې وړومبۍ خبره وه چې په پرمنه طریقه د کار لپاره دوی ته سیکیورټي ورکړی شي. دی وایي
هغوی ته څه نقصان نه رسي په دې چې حالات داسې دي، تھریټ داسې دی چې دا ډېره لویه منصوبه ده او دینه د چین او د پاکستان سټریټیجیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغه باندې ډېره سر پریوزي. نو دې خطه کې داسې ګیم سپایلر شته دی چې هغه به داسې نان سټیټک ترز یا ترګر یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه د چین ته نقصان ورسوي، د پاکستان د کاریډور ته نقصان ورسوي. نو د هغې دپاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروري خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې ړومبۍ خبره وه.
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز ونګ کې څومره اهلکاران وي په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سیاتوي
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږ رفلی وای چې 800 پورې ونیم سو نه 800 پورې افراد وي او داسې ونګ چې کوم دی نو هغه تقریبا چې شپږ سوه رفلی پاغې کې وي. نو دا چې ټول راواخلي نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړیږي په دغه افرادي قوت سره او د دې نه معلومیږي داسې چې یاره که دوی یو یو کمپنی ورکوي نو کم از کم 50-50 ځایونو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړولی شي چې په هغه باندې اکسټرا ټایم کار کېدلی شي.
واضح دی وي د منصوبه بندۍ او د ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکي د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
رابع اکرم خان ول اسلام آباد د چین ولسمشر شی جین پینګ تیر ورځ د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د عربونو ډالرو د پروژو تړونونو لاسلیکولو سره سره دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. د پاکستان پارلمان غړي د چینی ولسمشر وینا ته څنګه ګوري؟ په دې اړه احمد الله رپورټ لري.
د چین د صدر دورې او د دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحب زاده طارق الله وایي
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږه د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو پاغه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو موږ دغه قدر کوو د پاکستان سره د دوستۍ د گاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د لپاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو یقیني چې دا د پاکستان لپاره د سلو نو دا خوشحالی یو زیر دی او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو خر ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هم چې دا پاکستان په ډېرې عزت خبره چین راغره دي او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي خو موجوده حکومت چې د اکاریدار بدل وایي ټول طرف نه مراد نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاروډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زمونږ
دو مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
څنګه بار بار خبرو کې ویلې چې چهره دا بده د خطې د پاره د ملک ته پاره گیم چینجر وی او واقعي خبره ده 45 بیلیون ډالر انویسټمنت چې دلته کیږي کمالات زمونږ تیر شو د 13-12 کالونو نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر د پاره هم یو میسج ده او دا چې په سی طریقه امپلیمنت شي کومه منسوبې دي نو یقیني تور دا به گیم چینجر وی دی علاقې د پاره د ملک ته پاره.
چې د چین صدر خپل دوه ورځنی دوره مکملول ورستو انډونیشیا ته روان شوه دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه؟ همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغیز وي؟ د دې دواړو پوښتنو ځواب د منور شاه په رپورټ کې.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ سلويخ عرب ډالرو په لګښت به خوښه په لسو کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سره به په سیمه کې تجارتي حل زل زیات شي او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې د نن بعد د امنیت پر اوستلو کې هم مثبت کردار تر سره کړي. خو بیا ځنې سیړونکو وایي چې په دې ذریعہ چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې حق لا د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي
چونکه و سمجھتا ہے کہ چائنا ان کا ایک رائبل ہے اور چائنا جو ہے اپنا اثر رسوخ اس خطے میں بڑھا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن
چونکہ ہند پاکستان اور چین دوان خپل مخالف ہیوادونه گڑی نوزکا په پاکستان کې د چین لاړخه په دومره لوی پیمانه سرمایه کاری ته د شک په نظر ګوري او دا سه فکر کوي چې د سره با چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړی. خدا سینه دا د سیمې هر هیواد د بل هیواد سره د ښه اړیکو په ساتلو کې خپلواک دی او بیا چې کوم هیواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي, نو هند ته په دې حق لا اندېښمن کېدل پکار نه دي, بلکې پکار دی چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هوارې کړي. حالتا د هندستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي, خو هندي سیډونکو منوهر سنگ بطرا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وایي. اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لاره به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نوموړی زیاتوي
یوه بله خبره ده چې چین ډېر ځله دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برهمپوتر د سیند هغه اوبه چې دا واړوي او که داسې وي نو د هند لپاره به ډېره خطرناکه زمینه به برابر کړي, ځکه چې دا سیند چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه د هغه ځای څخه چې تېرېږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده, ځکه چې د هند سالمیت او د هند امنیت به خطر کېدای شي, لکن تر اوسه پورې موږ نه شو ویلی چې دا به څنګه ختمي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو عائشه صدیقه وای تر سوچې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ موجود وي تر هغه به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندستان او چین ترمنځ هم کشاله شته, نو ځکه هندستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چاینا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے, ضروری نہیں کہ ان دونوں کی جنگ ہو.
قسم ہم ہندوستان اور چین لیوبل سرا تجارتی تعلقات لري, خو په بنیادی توګا د دې دواړو هوادونو ترمنس مسئلے هم شتا. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي او دا راز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهر ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو, یعنی سیمایز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدل شي. خدا اوس په پاکستان پورې اړه لري چې ډول د دې اقتصادي لارې نه مالی ګټې هم ترلاسه کړي او د سیمایي سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندستان او چین ترمنځ بنیادی مسلې د خبرو اترو د لارې هوار شي. کنوی نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټوري منسوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید ورسته د تعلیمي ادارو په لو شمیر ساتونکو روزل دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خبرسوي بیان کې دغه معلومات راغلي دي. تفصیل ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې را پدې خوایي د تعلیمي ادارو لس زره و سوا ویش ساتونکو روزل دي او لس زره شپک سوا لس د سکولونو ساتونکو نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه جاتوی چې روزنه تر لاسه کوونکو ساتونکو کې درې زره نه سوا درې اویا ساتونکو د هزاره ډویژن، دوه زره یو سل دوه نوي د بنو، یو زر نه سوا اته دېرش د مردان، یو زر درې سوا شپږ د ملکنډ، اووه سوا نه د کوهاټ، پنځه سوا شپاړس د ډېر اسماعیل خان او درې نوي د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکو دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعه هم کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاد دي چې تېر کال دسمبر په شپاړسمه نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې یو سل پنځوس زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر نه حکومتي ادارو یا این جی اوز کارکونکي وایي چې دوی له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه ریپورت به تاسو ته زوړاندې کړم. د رکبې لپاره د پاکستان تر ټولو په لوی صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو ترڅنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کار کوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډېر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړي دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواستل، هغه وداته نه ګوري چې دا د دغه د کور حالت څه ډول دی، د شا لخوا څونه پیسې لري. خو یو وار دا ډول اوسو چې خلک اغواستل، هغو سره ډرایور هم اغواستوي. دا ډرایور زخم په کروڑاو روپۍ غوښتلې، د ډرایور به څونه تنخواه وي؟ نو 40,000 - 50,000 در سره به تر دې به بالا نه. د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم پوهېږي موږ ته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونه ده چې ډېر خلکو له دغې ویرې څخه نوکرۍ پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
زموږ چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر چې کوم خلک دي، هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تیرې میاشتې د 13 تاریخ څخه بیا تر 15 تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند وو. په دلیل پښتونخوا خبره کوم، وجه دا وه چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي. آپریشن دا لږه وه چې په ښار کې وو، په بېلابېلو علاقو، په کلي، پر رولي ریاست کې دغه شروع آپریشن شروع. نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل د نه برابر ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او کنه؟ نو هغه وویل
بوستو یو څو عمر راغلي چې موږ ته سیکرټري پالو دی په کوټه کې ښه په دسو هیڅ چاپ نه دی وایته یو رټ کمپلیټ هم نه راغله. تر
اکبر حسین دورانی ومنل چې په سنځاوي او غبرګنوم سیمو کې ځای طالبانو در راپورته کېدو هڅه کړې و، خو د په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټی دا زاد خلق لري، هغه به ډاکې مو څه معلوم دی، اخبار دی، د سنځاوي علاقې لوکل طالبان دی، لیکن دا چې موږ نه پریږدو. دا د زوږ بالکل د ګورنر ډیسایډ کړی دا چې په دارنه اکټیټی ګرځي نه پریږدو.
اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي. د دې ادارو یو کارکونکي وویل
دلته بیخي ډېرې ادارې کار کوي، مګر په هغه کې مختلف نوعیت ادارې دي. انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارګنایزیشن. په لوکل کې بیا د نېشنل لیول ارګنایزیشن هم شته، د پروینشل لیول هم شته، اور ایون تینا داش ارګنایزیشن دي چې په ډیسټریکټ خالي په ډیسټریکټ لیول کې کار کوي. هغه د چمر سی بی یوز وی یو کمیونټی بیسډ ارګنایزیشن.
په بلوچستان کې فعال د غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، کروندا او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچيري د انجیوګانې بندې سي، نو له عمله به د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لژکیو او اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقوقونه نسی ورکولای. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو ایندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اوتملال، د ولاړې انډیا ته، یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومیږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاوسي هر ایندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات معلوم دي سي خراب خراب دي
ځوان دل ته عذاب دي بابا مسائل داز مور دل قانون وړي بیا حالت اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی د ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي
د ټولو لومړی خو دا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي په پاکستان کې اقلیتونه د ډېرو مسلو سره مخ دي که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي خو تر اوسه چا ته هم سزا نه ده ورکړل شوې
د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوې دي چې پکې په پېښور بدین لاړکانه حیدرآباد ټنډو محمد خان په مندرو حمله کول او یا سزول شامل دي په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادی مشر شمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي
بدقسمتی دا ده چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظاتي
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باونداس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی
د نواز شریف چې کومه تګلاره ده هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالی مرستې هم ورکول کیږي اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي هلته د مذهب په نوم جوړ شوې مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادا کشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم له پاکستان د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د بشري حقوقو پر موضوع لیکنه تاسو وړاندې کو رسپانه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د کلنی ریپورت په حواله لیکي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په حالت کې څه خاص شوالی نه دی راغلی ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی کلنی رپورٹ ته په کتلو سره د پخوا په شان په ملک کې د بشري حقوقو حالت ته اطمینان ور نه دی رسپانه لیکي د ایچ آر سی پی د رپورٹ لمخې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د تیر کال په پرتله څه خاص خوالی نه دي شوي مقاله په دې لړ کې د ځینو مثبتو خبرو نشاندهي کولو سره وایي چې په سیاست کې د ښځو برخه اخیستلو کې بهتري راغلې ده د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده کورنۍ تشدد یو مجرمانه کار ګرځول شوی دی او د لږ تر لږې تنخواه مقرر کړل شوی دی خو د رسپانې په خبره د دغو برخو نه علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ښه نه دی رسپانه لیکي تیر کال په پاکستان کې د امنیت ستونزه تر ټولو زیاته وه چې د کال شروعات پر مذهبي اقلیتونو باندې له حملې سره وشو او اختتام یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید سره وشو تیر کال پر مذهبي اقلیتونو بریدونو بې له کوم ساره دوام وکړ په دفي وژنو کې یولس احمدیانو وژل شو د یولس کلیساګانو او مندرو بې حرمتي وشوه او په ملک کې د فرقوارانه تشدد یو سلسلور سلویخ پیښې ریکارډ شوې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خبره د 2014 کال په پرتله تیر کال په داسې قسمه تشدد کې زیاتوالی تر سترګو شو چې 210 کسان پکې وژل شو له دې سربیره پر مسلکي کسانو هم حملې وشوې چې 12 ډاکټران 14 وکیلان او د میډیا 14 کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شو په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د صحت تعلیم او روزګار په حواله د جنسونو په برابرۍ کې هم پاکستان په اخیری دوو هیوادونو کې یو وو او بدترین پولیو ځپلې هیواد هم وګرځول شو چې د ګزن ناروغۍ 306 کیسونه ریکارډ شو نه یوازې دا بلکې د پولیو خلاف د مهم 15 کارکوونکي هم په پاکستان کې وژل شو
رسپانه لیکي د بشري حقوقو دغه خراب حالاتو ته په کتلو سره د دغه سنزو د لمیان زوړلو په لړ کې د عدلیه او قانوني اصلاحاتو په سطح هیڅ قسمه حل ځلې ونه شوې. رسپانه د ایچ آر سی پی د رپورټ سره اتفاق کوي او وایي چې د بې انصافۍ ختمولو پر ځای په ملک کې د ریاستي تحفظ لپاره داسې قسمه قانون سازي کیږي چې د ولسي وګړو حقونه او ازادي په پام کې نه ساتي. رسپانه وایي په داسې حالاتو کې د بدلون په حق له خوشبینه اوسېدل له لرې خبره ده.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې له پامیر سایل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان فوج په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي فوجي څانګې جوړولو اعلان کړی. د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د فوج له 9 بټالیونونو جوړ کړي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. د پرونی برید پړه د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق منلې ده. په ننګرهار کې په دواو جلا جلا بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي، دوه ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل نن سهار په بیسودو ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال څارنوال غلام حیدر حیدری او د ده ډرایور ووژل شو. بله پېښه په کامې کې شوې ده چې په کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پېښو پړه چانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پېښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میری حرف بیگا ویل واشنگتن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پریکړه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل وړاندې کوو. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو مقالی وړاندې کوو چې دوی پکې پر څه بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 150 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 ارب ډالر دی. ادارې زیاتوي د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي د چین معیشت ته د نورې ترقې ضرورت دی او که چین خپل سینکیانګ صوبه کې صنعتونه گوی او نړۍ ته د سرمایه‌کاری موقع ورکوي نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسله یو کړي ده. اداري په وینا کې د اقتصادي راهداري د منسوبې مطابق پوره کیږي نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي د سګټه به چې پاکستان ته هم رسی. اداري مخکې لیکي معاشي ترقۍ لپاره امن لازمی دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پېښه عناصرو خاتمه انتهایی ضروری ده. اداري اخیری کې لیکي د افغانستان نوې حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوب او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقی عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصي کردار لوبول وی. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوی معاهده باندې عمل درآمد یقیني جوړې دی شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابی په اړه تبصره په ملک د ترقی د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي چین سره چې په کوم معاهده لاسلیک وشو نو په هغه مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروری دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال د عربونو روپو گیس په اسره خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. ادارې لیکي امریکا او نور ملکونو کې په دې اړه مؤثر نظام موجود دی. کچرته گیس خارج کیږي نو د گیس محکمې ته د مرکزی نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان گیس پټوي بلکې د گیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیري کنکشنې لګوي. ادارې اخیری کلی کې د دې مخنیوي ذمہواری د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقی یافته ملکونو غوندې یو مؤثر حکمت عملی خپل کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب ولس ورنکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي ک پاکستان د وسلوال طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمول کې پاتې راځي. نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پر مخ ولاړه سي؟ بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمیر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقهیي تاوتریخوالی نسته، خو د یو دیرس مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار الله مومند وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخم ولار په څیر داسې یوه نوې او جدیده لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټۍ یوې لارې پروجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه د غلار چې پکې سړکونه، ریلوی او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ زادې غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابیدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه؟ لا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار د پښتنو راپورته کړی و کچېری پاکستان د طالبانو د خطر لمن زوړلو لړکی ناکام کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړ شي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکو رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونت ایورست غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ وستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره باید چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې لوړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینې دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلان چا نه ده منلی، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان مولا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلکه طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړې دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځینو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غني ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د ابشار عامې ټولوجنې په څیر ویرولې دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. د افغانستان افغانستان کې یوه د خانه جنگي له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رویټرز خبری ایجنسی په یو ریپورت کې وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په لکزمبورګ کې اروپا ته په قانونه توګه د ورتلونکو خلکو او په سمندرګیو کې د کښتیو ډوبېدو له کبله د کډوالو پر وژنې خبرې وکړې. شاهین بنری د دې ریپورت مهم برخې وړاندې کړې.
رویټرز لیکي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي چې د لیبیا د سواحلو سره د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله د 900 کسانو د مړه کېدو ویره ده. دا په موجوده وخت کې د مهاجرینو په سمندر کې د ډوبېدو او ژوند بایللو د ټولو نه لویه پیښه ګڼل کیږي. اروپایي چارواکي په دې هڅه کې دي چې د هغه مهاجرینو په اړه یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د انساني حقونو سره سم وي، کوم چې د افریقا او ایشیا نه د سمندر د لارې اروپا ته راځي. دوی هڅه کوي چې د دې پالیسۍ سره بحران نور خراب نشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته ویلي یوازې د مهاجرینو د لټون او د هغوی د ژغورنې سره به ستونزه هواره نشي، ځکه چې بیا به د انسانانو په سمګلنګ کې ککړ مجرمان نور خلک په کښتیو کې اچوي او د سمندر د لارې به رالیږي. خو ولې د تیر کال لایسې د اروپایي هیوادونو لخوا د لټون او ژغورنې په هڅو کې د کمی له کبله د سمندر د لارې سفر نور هم ستونزمن شوی دی او په سیاستدانانو فشار ډیریږي چې هغوی په دغه اړه زړه نرم کړي. د ایټالیې لپاره د مهاجرینو د نړیوال سازمان مشر فدریکو سودا خبري اجنس ته ویلي دا یوه داسې انساني ایمرجنسي ده چې زموږ د ټولو د پام وړ ده. که چیرې د لیبیا د سواحلو سره د کشتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوي کسانو شمېره ټیک ومنل شي نو د روان کال د پیل څخه تر اوسه په میډیټرینین سمندر کې د کشتیو ډوبېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره به 1300 ته ورسیږي. د ایټالیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې پیښو سره د اروپا نوم د خطر سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې هغه دا خبره د میاشتو نه کوي چې اروپا دې په دې اړه نور ګامونه پورته کړي.
د افغانستان ولسمشر ویاند وای اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته وروپیژني. اجمل عبید عبیدی بیگا مشال راډیو ته وویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې لنیولو سره خپل پریکړه وکړي. نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړي.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبه په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رایه ترلاسه کړې وه. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته معرفي فکری. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ورمعرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر چیز زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لوري د باور رایه خستل لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتی شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي ترڅو د باور رایه واخلي.
نمائندای ملت معرفي شوه.
همدارس کارپو هنوای چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره غنی امنیتی او اقتصادي اندیشنې رامنځته کړې دي.
د امریکا نېشنل پبلیک رادیو پر خپل ویبپاڼه د امریکا مالی چارو وزارت پر ترهاګرو د اقتصادي بندیزونو لګونې ادارې لمرشتيال سره د سوي مرکې لنډیز خبر کړی دی. په مرکه کې په پاکستان کې پر فعال یوې خیریه ادارې د امریکا او سعودي عرب بندیزونو موضوع څېړل شوی دی. تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
د ان پی آر خبريال راچل مارټن د امریکا د خزانه په وزارت کې لمرستيال وزیر ډینیل ګلاستر څخه پوښتنه کړې چې د پاکستان د دغه خیریه ادارې چې القاعده او نور تر هغه ډلو ته د مالی مرستو رسولو تورونه پرې لګیدلې په اړه څه راته ویل شي او دا چې تاسو لکل راهسي دغه ادارا تر څارنې لاندې ساتلې و. مرستيال وزیر ډینیل ګلاستر په جواب کې ویلي د خیریه ادارا الفرقان فاونډیشن نومیږي او موږ له یوې مدیر راهسي ورپسې لګیدلې و. دا له هغه دوه خیریه ادارو څخه جوړ شوې اداره ده چې تر دې مخکې په جلا جلا نمونو په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه کول. موږ سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو د دوی کارونه څارل او څو نه وشوې چې د دغه ادارې پر ضد مو اقدام کړی دی. د امریکایي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې د امریکا او سعودي حکومتونو دغه اقدام د الفرقان فاونډیشن د هغو کارونو چې پترس کې نړیوالو تر هغو ته مالی مرستې رسولې په مخنی ولو کې څومره اغیزمن ثابت شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې مرستيال وزیر وویل ډیره مهمه ده چې موږ په دغه لړ کې د خلیجي هیوادونو مرستې جلب کړو ځکه چې له همدغو ځایونو دغه خیریه ادارې تمویلېږي. زموږ له دې اقدام وروسته په امریکا او هم سعودي عرب کې یو څوک نشي کولای له یادې ادارې سره څه رقم کاروباري لین دین وکړي او که دغه اداره په یادو دواړو هیوادونو کې کومې پانګې ولري نو هغه به هم کنګل کړل شي. سعودي عرب موږ ته په دغه لړ کې د خپل پوره ملاتړ او همکارۍ باور راکړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې مرستيال وزیر ډینیل ګلاستر په مرکه کې د غراز ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مالی سرچینو تړلو په مخه هم د لارو چارو لټول پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په مخه دی هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکونکو شمیر زیات کړي. دوی تیر ورځ تر یوه احتجاج وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبه په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه د دغه ولایت د پاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړی جاوید زمان په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل، په ننګرهار کې تر 3 میلیونو پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل را زیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي ذبیح‌الله زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین، کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو، زموږ کم دی. زموږ جدي غوښتنه د افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه دا دی، زموږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي، زموږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو. سردي او دوړې تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زموږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تېر نظامونه زموږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوګونی چلند کړی چې دا زموږ دپاره د زغملو وړ نه.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کاموال په خپلو خبرو کې وویل، که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي، نو ژر تر ژره د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. خدای نه خاصه د ننګرهار وضعیت همدغه شان باندې مخکې لاړ شي، ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي. نو هیله او غوښتنه او ارزومو د مرکزي دولت نه دا چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ریپورټونه وایي سږ کال د پاکستان قبایلي سیمو په ګډون د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. حکومت داوی کوي چې د کوکنارو بوټي ضایع کوي. بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت یې فصلونه ضایع کوي خو ورسره کړي وادي نه پوره کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
سوره د مخکې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د پارلیمان سیکرټری مریم اورنګزیب ویلي دي چې سخت کال د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت راپورونه ثبت کړل شوي دي. د مریم اورنګزیب په خبره د سند په ضلع قمبر شانداد کوټ او د بلوچستان په تحصیل دوکۍ، تحصیل مختر او تحصیل ګلستان کې سخت کال د کوکنارو کښت شوی دی. خو د پاکستان د انټي نارکاټکس فورس د وفاقي ادارې ویان محمد جبران بیا وای چې که هم په یادو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی و، خو د ده په خبره د غټول فصل اوس تلف کړل شوی دی.
د دې خو د پبلک کلټیویشن لکه پاکستان کې خو اوس نمبر ون خبره کلیئر کړه چې پاکستان کې لږ سپورټ که په پښتونخوا کې هم کم دی جوړېږي یا کم دی، دا بالکل پریږدي نه. لکه دې پسې دې خپل فورس لګوي، ریټونه کوي او ټول مین چې کیس وي د افغانستان نه راځي نه صحیح دی. پهلې نه محمد والا هغه هم هم بولډزر پرې کرزولې دی پرې او دا اوس بولډزر پرې کرزولې دا خو د دې سی این ایس ایکټ دی که نه؟ سی این ایس ایکټ دی، نارکوټکس کنټرول ایکټ دی. د هغې مختلف باقاعده خصوصي عدالت دی، په هغې باندې باقاعده اف آی آر کټ کېږي، بیا سپیشل عدالت کې پیش کېږي، نه چې کوم هغه چې کوم سزاګانې دي ایکټ هغې مطابق کېږي. نو هلته چې کوم کنسرن پولیټیکل ایجنټ دي یا کنسرن چې کوم ډپارټمنټ چې ایس سي هغې پترو کوي، ګوره دا خو کوشش خو خلک هر ځای کوي، لکه څنګه دهشتګردي هر ځای ده ای خپل کوشش کوي، لا انفورسمنت خپل کوششونه روان کړی دي.
بلخوا د مومندو قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر کال په یاد قبایلی سیمه کې په 950 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی و، خو سخ کال صرف په 500 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال یې تلف کول روان دي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
د افیم کاشت دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي، سبکې پیوریټیو اکشن دی، مطلب د سزا په تور هغه طرف کوي، ساغیر اویرنس ورکوي. زموږ د پولیټیکل اډمنسټریشن پکې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ سره غیر ملکی این جی اوز پا دے کے چی دی اغیی پا کی مدد کئی نو پا مختلف لیول باندے پا دے باندے ایفرٹس کی گی خو بارال اینڈ ریزلٹ دا دے کاش تقریباً 500 سے کڑو انشاءاللہ دا بختمو
دا پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب پا خبرہ سخکال دا خیبر قبیلی سیمی ترسنگ دا باجوڑ پا اصیل ترغاو او ڈنڈ ازغن تحصیلونو کی او مومندو پا پرانگار او امبار تحصیلونو کی دا کوکنارو کخت شوی دے چی دا محالی دا تلف کولو عمل روان دے خو دا مومندو قبیلی سیمی دا کوکنارو یو کروندگر زمیر گل مشال لیلیو تا ویلی دی چی حکومت دا دوی دا کوکنارو فستونه خو تبا کوی خو کڑی وادی نه پورا کوي
و دلته یو سړی را لغه ویل ګوتې ولا غوي خاص نه خدي کارډونه را کوي دارا کوي دارا کوي کنه بس غم ورک له ګوتې موله ګلو یې سپاتهونه تاسو له خاور راځي تاسو چې کوم خوارین کړی دی دا به ته به میلاو شي
د پاکستان قبایلی سیمې د 13-12 کال راهیسې د نام نه ښکار دي او د یادو سیمو ولسوایي چې د دوی لپاره حکومت هیڅ د روزګار ذریعہ نه دی پیدا کړی نو دوی مجبورن د کوکنارو فصل کوي
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې پاکستانی پارلمان ته پر وړاندې کړل سوی یو قانوني مسودي انتقاد کړی دی. اول دی چې د بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي. دا بل رپورټونه وایي د پاکستان پارلمان ته د انټرنیټي جرمونو مخنیوي وړاندې کړل سوی بل په څرګند د بشری حقوقو ته خطر پېښوي. په دې اړه تفصیل لیولونډې د میروستاو د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ خپل دی رپورت ته سرلیک ورکړی دی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل بشری حقوقو ته خطر پېښوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په رپورت کې د پاکستانی پارلمان پر غړو ژغ کړی دی چې دا بل رد کړي کوم چې رازونو او د بیان ازادۍ ته ګواښ دی. د اسیا لپاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان مرستیال فلم کاین ویلی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل نه خلک پر انټرنیټ له رښتینو اندیښنو ژغوري او نه هم بنسټیزو بشری حقوقو ته درناوی کوي. د فلم کاین په وینا یاد بل په اوسنۍ بڼه کې له بشری حقوقو وسرغړونو ته په داسې توګه قانوني شکل ورکوي چې بالکل د منلو نه دی. رپورت لیکي چې د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي لپاره جوړې شوې کمیټې دا بل د اپریل پر 14 نیټه منزور کړیو او اوس د قومي اسمبلی او سینټ غړو ته د غور لپاره انتظار کوي. د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر انوشا رحمان خان د دې بل دفاع کړې ده او ویلې دي چې دا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان د امنیت او داسې نورو اړوندو مسلو لپاره ضروری دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ریپورت کې د دې بل ځینې هغه برخې هم راخستې دي چې کومې د یاد سازمان په فکر بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي. سازمان لیکي چې د دې بل نهمه ماده هغه خلک مجرمان ګرځوي چې د تورونو ډلو او یا تورونو کسانو په حق کې د انټرنیټ لاري مواد خپروي. د بل لسمه ماده دا په انټرنیټي ترهګرۍ تعبیروي چې کڅوک د ویری مذهبي نسلی او یا هم فرقیز نفرت خپرولو لپاره په ناقانونه توګه معلومات ترلاسه کوي او ویشي. د ریپورت په لیکنه د بیل څلور د شمه ماده حکومت ته د سنسرشپ لپاره پراخ واک ورکوي. د کوم لمخې چې د هر هغه څه بندول او د انټرنیټ له څپو لري کول شامل دي کوم څه چې به د حکومتي چارواکو په فکر د اسلام او یا هم د پاکستان د یووالي پر ضد وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
او سم تاسو ته د قبایلی سیمو څخه د تعلیم په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. په قبایلی سیمو کې لتیرې سمو دی راهیسی د نامنو یو پیښو یو پلو د سکولونو نظام اغیزمن کړی دی. له دې سره د الکانو پر تعلیم هم اغیز پریوتی دی. د مشال ریډیو خبریال شنواز ترکزی د هغو کسانو په اړه رپورت لري چې تعلیم کړی دی خو بې روزګاره دی.
د باجوړ ایجنسی سرکاري انتظامیه هغه ټولو غیر دولتي تنظیمونو ته وینا کړې ده چې هغوی دې هر هغه نوکری چې د باجوړ تعلیم یافته ځوانان ورته په تعلیم پوره کیږي د باجوړ خلکو له دې ورکړي او کومه وظیفه داسې وي چې د هغې لپاره په باجوړ کې هیڅ یو چا هم هغه تعلیم نه وي کړی نو بیا دې پرې د بهرنیو سیمو خلک واخیستل شي. د باجوړ ایجنسی د عمومي ولس له شپږو کلونو راهیسې هم دغه غوښتنه وه چې باید په غیر دولتي تنظیمونو کې د ټوله برخه د سیمې د اوسیدونکو خامخا وشي. دا سات هم په باجوړ ایجنسی کې ډېر تعلیم یافته ځوانان داسې شته چې بې روزګاره دي. اجاز احمد چې په کاروباري تعلیم کې ایم فیل ډیګري اخیستې ده وای
دغه بې روزګار ګرځو کله یو ځای کې اپلای کوو کله بل ځای کې خو څه خوم نه کوي اپلای بس څوک څه جاب ماب نه راځي ان جی او لکه د مخکې نه هغوی ته یونیورسي ملاویږي نو په هغې کې ایم این ایز یا د ګورنر دغه کسان چې کوم دی اپروچ والا خلک چې کوم دی آلریډي هغې کې د مخکې نه اخیستلی شوي که نه بل دا ده چې په هغه کې نان لوکل زیات کسان وي نو هغه هم په هغه نان لوکل کسان چې کوم دي لکه مردان شو چار سده شو مختلف دغه علاقې دي
یو بل ځوان چې په سوشیالوجي مضمون کې ملکن یونیورسټۍ کې له ټولو اول راغلی دی او د سرو تمغه یعنی ګولډ میډل هم اخستې عمر حیات نومېږي هغه وای
بلینک فرانچایز کیم او فرانچایز کاروبار شروع لري کته په دنده کې جوړان چې کوم دي پاره کې نن نو خپل پسند دی خپل تدې پرېفرنس نه ورګي نو بس تقریبا دا یو کار مو شو چې ګرځو اسی ګرځو
دوه ورځې وړاندې د باجوړ ایجنسی سیاسي سماجی او د کاروباري تنظیمونو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی او د پوځي مشرانو سره یو غونډه شوې او د دغه غونډې حال راته د پاتک صدیق آباد اوسیدونکو فضل حکیم خان داسې وای
باجوړی جنسی کې ابل اور چې کوم میټینګ شوی دی پی ایز بنګرانی کې شوی دی سی کوم ګوندونه واغې هم ناسو په پاغه په دې باندې ډیر زیات زور راوړل چې په باجوړی جنسی کې څومره خلک او څومره جوګان راځي نه پاغه کې به خاص د باجوړ کسان اغست شي او هغه وسې تنظیمي او کوم جرګه چې شوی دا غوټول وسه منلې دا
باجوړ ایجنسی کې تاسو ته هم ډیر تعلیم یافته ځوانان شته دي خو د بیروزګاری لوجي مزدوري نه کوي سلیم خان چې د روزګار کون کې ورور ولې باجوړ ایجنسی مشر دی هغه وای
چې سید الله نوم دی دالیزې سره تعلق ساتي میسي د ملکن ډیویژن نه کړو فورن ما په پوسټ باندې کوچی اسلام آباد کې ناز دیږي او کودای کوي دا خو زمونږ د بیروزګاری حل دی دلته تقریبا زمونږ سره چې څومره 22 انډیوز دی پاره کې د بهر نه خلک لکه راځي او د تغییر ځان برتي کوي او هغه لکه په سپارښتنه باندې راځي
د یاد غونډې په دوران اډیشنل پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی عرفان الدین خان ټولو غیر دولتي تنظیمونو ته وینا هم کړو چې هغه دی په یاد تنظیمونو کې د باجوړ ایجنسی ځوانان واخلي چې ور سره به بیروزګاری ختمه شي
دا مشال ریډیو دا
د خوست میوزیم چارواکی وای میوزیم مناسبه ودانی نه لري او د دې لکبل ډیری لرغونی اثار د زیننیدو لګواش سره مخامخ دي لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د میوزیم چارواکو ویل په خوست میوزیم کې تر باختری دورې پورې لرغونی اثار سته خو د دې اثارو د مسلکی او فنی ساتنې لپاره تر اوسه اساسي او سم کار نه دی سوی نجیب لولو خیل په دې رپورت لري
د موزیم د آثارو د خوندي کولو لپاره کلیوي خوفنی او اساسي ځای نشته بل لوري ته د سیلانیانو لپاره هم دا ځای ډیر کوچنی دی کله چې په ډله ییز ډول محصلان او یا زده کوونکي د موزیم د کتنې لپاره ورځي نو هغوی ته په دې ډول د آثارو لیدل ډیر ستونزمن وي د سه شنبې په ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی مشال راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنیدو له ګواښ سره مخامخ دي
دغه موزیم په دغه کې تقریبا څلور سوه تاریخي آثار او لسی صنایع موجود دي موږ د لرګي په المارایو کې ځای په ځای کړي دي نو دغه تعمیر د آثارو یا لسی صنایعو دپوره نه دی جوړ شوی نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات و فرهنګ نه چې موږ ته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسوي او موږ ته تعمیر جوړ کړي
د مدني ټولنې غړی انور زاهد وایي که چیرې په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي نو د آثارو د ساتنې تر څنګ به په سیلانیانو کې هم ډیر والی راشي
که د خوست موزیم په پنی او مسلکي ډول جوړ شي لیولوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لري دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي او له بله پلوه به د موزیم سیلانیان او مستفیدین هم زیات شي
آزاد خبریال محمد زمان نظری وایي دا چې په افغانستان کې رسنۍ او ټیکنالوژي اوږده سابقه نه لري نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چپی رسنۍ ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیزه برخه کې دومره خوا قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب وکړو نو کچیر ته موږ 500 کاله مخکې یو رسنیزه برخه یا مجله یا جریده ولرو کچیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي او دلته به خوندي وساتل شي اوسنی خلک او راتلونکي خلک د دغه آرشیف څخه زما په نظر خسته پد کړی شي
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوست میشتو ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د دې موزیم ته ورشي
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګسي تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهانه کتابونه مجلې او هغه څه چې دی په کورونو کې لري د خوست موزیم ته راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډای شي
په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف ترڅنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغوني آثار پکې لیدل شوي دي. په تېرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنې شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي، خو تر اوسه هم د دې آثارو او کانونو د ساتنې لپاره د اړوندو ادارو لخوا د پام وړ کار نه دی شوی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.